وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم او تاسو ته د ازادۍ رادیو په نننۍ لمړنۍ ماښامنۍ مازیګرنۍ خبری مجلې کې ښه راغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د وزیرانو شورا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارلې چې د امروز ټلویزیون نشرات دی تر راتلونکي پریکړې پورې وتړي. په دې اړه مفصل راپور لرو. البته د امروز تلویزیون د مسؤول غږ هم اوري او همداشان د نورو مسؤولانو هم نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکو زی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د توغندیو په حملې کې 250 کسان وژل شوي. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د ترورستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي، او د ایران جمهور رئیس وایي په افغانستان کې د طالب وسلوالو ملاتړ نه کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د توغندي په حملې کې 250 کسان وژل شوي. د دې پیښې د څړلو لپاره ټاکل شوي هیئت ویلي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ائتلافي ځواکونو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم ګڼلي. دوی وایي په دې پیښه کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه باید د ترورستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي او د ترورزم په ضد مبارزه دې په سم ډول پر مخ بوزي. د انګلستان سفیر ویلیام پیټي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان هڅولی چې د ترورزم ضد مبارزه کې باید لا جدي شي او په دې اړه زیات کار وکړي. پیټي دا څرګندونه په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان د جګړې په اړه شاوخوا 2000 پټ اسناد افشا شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو عملیاتو کې 15 تنه مخالفین وژلي، شپږ ټپي کړي او درې نورې ژوندي نیولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دا عملیات په قندهار، هلمند، سمنګان او د میدان وردګو په ولایتونو کې شوي او یوه اندازه وسلې هم نیولې ده. د کابل پولیس وایي د پارلمان د یو وکیل ملاتړ خیل څلور تنه ساتونکي چې تېر ماښام په میوند واډ کې په خلکو ډزې کړې وې نیول شوي، خو په خپله ملاتړ خیل پټ شوی دی. باختر خبری آژانس د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د کشف او تحقیق د رئیس جنرال سید عبدالغفار سیزاده لخلی وایي څو تنو لارویانو د ملاتړ خیل له ساتونکو سره نښته کړې وه او ساتونکو په خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې اووه تنه ټپي شول. د ټپیانو دوه تنو نن سهار په روغتون کې ساه ورکړه. له بلې خوا ملاتړ خیل نن ازادۍ راډیو ته وویل د پیښې پر مهال دی په یو خبري غونډه کې و او دا د ده پر ضد یوه سیاسي دسیسه ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د څه د پاسه یو نوي زرو افشا شوو پوځي اسنادو د اغېز معلومولو په کار به څو اونۍ وخت ولګېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي زیار باسي چې د ویکی لیکس موسسې لخوا د افشا شوو اسنادو د زیان جاج واخلي. د پنټاګون ویان دف لپان وایي چارواکي غور کوي چې افشا شوو اسنادو منابع او میتودونه هم افشا کړي، د امریکا ایتلافي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او که څنګه. خاغلی لیف دا کار یو جنایی عمل وباله. سپینه مانه وایی په افراشو اسنادو که دا افغانستان په جرده که دا شامل و کسانو نمونه و عملیاتی یو لوجستیکی منابی هم پرداگه شوی دی. په افراشو اسنادو که ویل شوی چه دا طالبانو دا مشانو پا زد دا امریکا دا خاص و زواکونو پا عملیاتو که ملکی کسان وژل شوی او راپورون اینه دی خبار شوی. په یو سند کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو په یوې غونډه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI یو پخوانی جګپوړي چارواکي هم ګډون کړی و او داسې بریف چې دا چارواکي په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو په ضد کار کوي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدنژاد د امریکا له یو ټلویزیون سره مرکې کې هغه تورونه رد کړل چې وایي د ایران حکومت په افغانستان کې د طالب وسلوالو ملاتړ کوي. احمدنژاد وایي افغانان باید د خپل هیواد چارې په خپله پر مخ بوزي. د ویکی لیکس موسسې په کمپیوټري پاڼه کې د افغانستان د جګړې پټ اسناد افشا شوي او پکې ښودل شوي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي. احمدنژاد دغه راز ویلي چمتو دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. روسیې په ایران باندې د اروپایي اتحادیې په نوو بندیزونو انتقاد کړی او د نه منلو وړې بللي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ د ایران د هستوي پروګرام د مخنیوي په مقصد په تهران نوي بندیزونه ولګول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټ څخه بهر په ایران باندې هر ډول بندیزونه د منلو وړ نه دي. اروپایي اتحادیه او کاناډا په ګډه د ایران د هستوي پروګرام له وجې د دې هېواد د انرژۍ په سکتور نوي بندیزونه لګولي. په دې بندیزونو کې اروپایي اتحادیه او کاناډا د ایران له بانکونو سره معاملې بندې کړي او دغه راز به د تهران د تیلو او غاز په سکتورونو کې هم پانګونه نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي اتحادیې دا نوي بندیزونه هغه نړیوالې هلې ځلې له منځه وړي چې د تهران د هستوي پروګرام په اړه د اندېښنو لرې کولو په مقصد روانې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ موسسې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه ویلي ایران چمتو دی له کوم قید او شرط پرته د هستوي سونګ موادو د تبادلې خبرو ته کښېني. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب د خبرو په ورو حرکت انتقاد وکړ. کامرون ترکیې ته د سفر په جریان کې د دې هیواد له صدر اعظم رجب طیب اردوان سره د خبرو وروسته وویل
I thought during our talks you can really feel that there is a shared vision between
فکر کوم زمون د خبرو په جریان کې داسې احساس شو چې زمون ترمنځ د نظر یواله موجود ده. دوه اړخونه په آزاد سوداګرۍ، ناتو او دفاع باور لري. دوه اړخونه په ټینګه اروپایي اتحادیه کې شمولیت ته سترګې په لاره دي. دوه اړخونه په دې باور دي چې دا بل انصاف لري وي چې له ترکیې څخه وغوښتل شي د کیمپ ساتنه وکړي خو خیمې ته دې نه داخليږي. د انګلستان صدر اعظم له ترکیې نه هند ته لاړ شي. د ناتو جګپوړی چارواکی ویل روسیې سره د دې سازمان پوځي اړیکې د ښه کېدو په حال کې دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر امیر البحر ګیام پاولو دی پاولو وای تمه ده چې له مسکو سره د دې سازمان پوځي همکاري تر 2011 کال پورې نور هم زیاته شي او دا ځکه چې روسیه او ناتو دواړه په افغانستان کې یو شان اندېښنې لري او دواړو ته د تروریزم او سمندري غلو ګواښونه متوجه دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال دی پاولو درې ورځې وړاندې د مسکو له سفره راستون شوی او په روسیې کې د هغه هیواد دفاع له وزیر جنرال نیکولای مکروف سره وکتل. جنرال دی پاولو زیاته کړه روسیې د ناتو هغه وړاندیز منلی چې وایي د افغانستان د ویجاړ شوي هوایي ځواک لپاره د باروړونکي او هلیکوپټر الوتکې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جګپوړی پوځي چارواک په عراق کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو په پلان باندې د بیا کتنې او په دې هیواد کې د نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو د هلو ځلو د ارزونې په مقصد نن عراق ته ځي. د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن په افغانستان کې له دوه ورځنۍ تمکیدنې وروسته نن بغداد ته ځي. ټاکل شوی چې میولن به د عراق له جمهور رئیس جلال طالبانی، صدر اعظم نوري المالکي او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال ری او درنو سره وګوري. متحده ایالات دا مهال په عراق کې 1500 عسکر لري او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به ټول جنګي عسکر له دې هیواد څخه ووځي. شاوخوا 50,000 امریکایي پوځیان چې د روزنې او مشورې چارې پر مخ وړي د 2010 کال د ډسمبر تر میاشتې پورې به په عراق کې پاتې وي. او د روسیې، ګرجستان او د بلتون غوښتونکو جمهوریتونو، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا استازي نن په جنیوا کې د نړیوالو په منځګړتوب امنیتي مسلو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو ویانده ایلینا پونوماریو وایي دا خبرې د ملګرو ملتونو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په منځګړتوب جوړې شوي او ټول اړخونه پکې ګډون کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه، سپورتي او اقتصادي خبرونه به له مجاهد جوان واورو.
د بلخ ولایت د مالی ریاست وایي چې د دغه ولایت د ګمرکونو عواید په ثابت حالت کې نه دي. د بلخ ولایت د مالی رئیس اسحاق سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د حیرتانو له بندر څخه د نفتي موادو انتقال له ستونزو سره مخ شوی او له همدې امله ده چې د دې ولایت د ګمرک عواید هم په ثابت حالت کې نه پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې له پلان شوي حد څخه په عوایدو کې 13% کموالی راغلی. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ په هیواد کې د کرکټ د لوبې او د تاسو لوبې د لوبغاړو د پرمختګ په برخه کې یو شمېر نوي پروګرامونه پیل کړي دي. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر حامد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د لوبغاړو د روزلو لپاره یو پاکستاني روزونکی چې راشد لطیف نومیږي ټاکلی دی. نوموړي زیاته کړه چې ټاکل شوی ده د کرکټ یو ملاتړ کوونکی ټیم به هم جوړ کړی شي. ده دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د کرکټ لوبه نړیوالو معیارونو ته ورسوي. یو بل خبر له مخې په کندهار کې د فوټبال د څلورو ټیمونو ترمنځ ولایتي ټورنمنټ پیل شوی دی. د کندهار د ورزشي امریت لخوا په یو خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دی چې دغه ټورنمنټ تېره ورځ د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې پیل شو چې پکې د کندهار دوه ټیمونو او د فراه او د پاکستان د چمن د فوټبال ټیمونو برخه اخیستې. د کندهار ورزشي امریت وایي چې دغه ټورنمنټ هدف دا دی څو ځوانان سپورت ته وهڅوي.
د ازادي راډیو د چهار ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. پروانه خبری مجله کې اوري چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هیواد د کابل په نړیوال کانفرنس کې له شو پریکلو ملاتړ کوي. د افغانستان د وزیرانو شورا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارلې چې د امروز ټلویزیون نشرات دي تر راتلونکي پریکړې پورې وتړي. د نورستان د برګي مټال د ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوالو طالبانو یې کورونه ویجاړ کړي او د ځایي خلکو مړي لا هم په میدان پراته دي. او ایران په خپل هیواد باندې د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه غندلي دي. د افغانستان د وزیرانو شورا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارلې چې د امروز ټلویزیون نشرات دې تر راتلونکي پریکړې پورې وتړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر د وزیرانو شورا د دغه پریکړې په اړه ویلي چې د امروز د ټلویزیون په خبرونو کې مذهبي مسایلو ته لمن وهل کیږي چې ملي یووالي ته هم تاوان رسوي. خو د امروز ټلویزیون مشر وایي چې دغه پریکړه د یو شمیر سیاسي ګوندونو په ټینګار شوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو څخه د دفاع ټولنې هم دغه عمل د رسنیو د قانون او د بیان د ازادۍ خلاف ګڼلې. اجمل تورمانې په اړه ریپورت راکوي.
د افغانستان د وزیرانو شورا پروسه غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د امروز په نوم د یو خصوصي تلویزیون خپرونې دي تر راتلونکي پریکړې پورې وتړل شي. د افغانستان د حکومت رسنیو دفتر مشر ډاکټر حکیم عاشر آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه پریکړه د قانون پر رڼا کې شوې ده.
د افغانستان اساسي قانون د نشراتو په حق دغه واضح او صراحت لري. کوم نشرات چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف عمل کوي هغه نشرات باید بند شي. نو په دې اساس د وزیرانو شورا دا تصمیم نیولې چې امروز تلویزیون نشرات باید بند شي.
امروز خصوصي تلویزیون چې د څه باندې دوه کاله را په دې خوا خپرونې کوي په دې وروستیو کې په خپرونو کې ګاونډی هیواد ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنه او د افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړی چې د پلویان لخوا یې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې ایران ضد لاجنونه هم په لار اچولي دي. د امروز تلویزیون مسؤول نجیب الله کابلی چې د افغانستان پولیسي جرګه کې د خلکو استازي هم دي د وزیرانو شورا دغه پریکړه ته په انتقاد سره وایي. دوی وایي دا چلند چې د امروز تلویزیون سره کیږي دا د لومړي ځل لپاره نه دی. دا شان چلندونه د افغانستان د اساسي قانون او د رسنیو د قانون خلاف دي. زه په دغه پریکړه کې د یو شمېر افرادو او اشخاصو چې له بهر څخه ملاتړ کیږي لاس لرل وینم. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر هم د وزیرانو شورا دغه پریکړه د قانون خلاف بولي وایي چې دا سیاسي انګیزه لري. د افغانستان د وزیرانو شورا دې ترڅنګ چې د امروز تلویزیون د نشراتو د تړلو پریکړه کړې ده دغه شانې په تړلو تلویزیون کې د بازی بخت خبرونې او په یک تلویزیون کې هم دغه خبرونې ته د ورته پروګرام د بندولو غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په کار د شان پریکړې د رسنیو د قانون څخه د سرغړونې کمیسیون ته پریښودل شي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم واخلي. خو د بیا بیا اړیکو ټینګولو سره سره د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څرګندونو ډډه وکړه.
په ریپورت کې مو په افغانستان کې د خصوصي تلویزیون امروز په نامه د تړلو او پاړه ووریدل. همداشان په ریپورت کې مو دا هم ووریدل چې د دوه نورو تلویزیونونو په یو شمیر خبرونو هم د بندیز خبره یاده شوې ده. بلخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبریالان وایي چې دوی ډېرې زیاتې ستونزې لري او باید چارواکي ورته پاملرنه وکړي. په ختیځو سیمو کې د خبریالانو د ستونزو او په همدې ارتباط د هغوی د جوړې شوې غونډې په اړه د ازادۍ رادیو خبریال داوود وفاری پورتر کوي.
د ختیځو سیمو خبریالان وویل دوی ته په خپل وخت معلومات نه ورکول کیږي. اکثره وخت معلومات کره نه وي او ورسره ناوړه چلن کیږي. دوی وویل حکومت ائتلافي قواوې او وسلوال مخالفین ټول باید د خبریالانو د کار په وړاندې خندونه لمنځه یوسي. د پښواک خبری اژانس سیمایز خبریال موید هاشمی وویل
زمنګ د ختیځ سیمې د ژورنالستانو د نننۍ غونډې نه هدف دا و چې په ختیځ سیمه کې ژورنالستان دی ولرستونز سره مخ دي چې په هغه کې د جګړې د خېلو لور لخوا نه د معلوماتو ځنډول د معلوماتو نه ورکول او یا ارقامو کې مبالغه کول او دغه ډول د دولتي ادارو له لوري نه ژورنالستان ته د بیا رغونې د خبرونو نه ورکول دي. د دې ترڅنګ ژورنالستان یو ډول په شخصي او وظیفوي ژوند کې لامنیتي ننګونو سره مخ دي. موږ په دې بحث وکړو غوښتنه مو کړه د یوناما او د دولت استازو ته خپل غږ ورسو.
د ننګرهار د والي وایند احمد زی عبدلزی ویل دوی به د خبرالانو د کار په وړاندې پراته خندونه لري کوي.
اغه ستونزې چې مخکې دوی ویلې موږ په کار کړو او هغه باندې بحث شو او ځینې ستونزې چې دوی د خپل کار پر وړاندې خند بولی هغه باندې هم بحث شو ډیر موثر مونږ لزان سره واخیستلې هغه څه چې موږ پورې رابطه پیدا کړي په هغې به کار کوو څو رسنۍ وسازو ته د کار یو ښه زمینه برابره شي او دوی په خلاص مټ سره وکولی شي په راپورونو باندې کار وکړي.
د خبریالانو د ستونزو د اورېدو غونډې ته د بشري حقونو د کمیسیون ورغلي نماینده مطیع الله امین وویل د خبریالانو په وړاندې اوسني چلند بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او دوی به یې په اړه خپل غږ پورته کړي. د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یونما افغان مطبوعاتي مسؤول شفیق الله واک وویل دوی به په کابل کې اړوند ادارو ته د خبریالانو د ستونزو د حل غږ ارومرو ورسوي. خبریالانو وویل دوی څو ځل خپل غږ اوچت کړی خو چارواکي له ژمنو پرته عمل نه کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د نورستان والی او سیمه ایز خلک وایي چې د دې ولایت د برګي مټال په سیمه کې وسلوالو طالبانو خلکو ته زیان اړولې او د دوی کورونه وران کړي دي. د برګي مټال ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د طالبانو په لاس کې و پرون بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د خلکو حال پوښتلی.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي راډیو ته ویل څو ورځې وړاندې چې طالبانو د برګي مټال ولسوالۍ نیولې وه هغه مهال یې د ولسي وګړو په سلګونو کورونه تالا کړي او سوځولي دي.
طالبانو حدود شپاړس سو کورونه ټول هټه ظرفه بولې دي چور کړی دي راځي توګي دي چور کړی دي خلکو بېشتري نور چملاک څه شي دي په لاس کې ټول دي چور کړی دي او د یو نیم سو کور د ولسوالۍ د ورچولې دي.
هغه ویل د کورونو سوځولو تر څنګ د نجونو هلکان ښوونځي او روغتي مرکز هم سوځولې دي.
په شمول د نسوان مکتب لیسې نسوان او کلینیک او د ولسوالۍ ودانۍ ټول دي د ورچولې دي. دولتي مامورین دي دولت پلویان دي سپینګر چې دولت سره همکاري کوي او هم ځان هغه علما کران چې دولت سره درګه وو ته واغنه فکر واخله کوم دي نه دي بخلي.
د برګي مټال یوې اوسیدونکې مریم له هغه ځایه په سټلایټ ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو په سلګونو کورونه خونځي او روغتي مرکز د اور لمبه کړي او خلک یې له ټولو شتمنیو خلاص کړي دي. یوې بلې میرمن هم وویل چې طالبانو د برګي مټال دواړه کلي سوځولې دي، مسجدونه یې سوځولې دي، څه چې په مدرسه او نورو ځایونو کې وو ټول یې له منځه وړي دي. هغې وویل طالبان په هیڅ چاره هم نه کولو، سپینګیری او نور خلک یې وهلي ټکولي، مړي او زخمیان په میدان پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو او د نورستان د چارواکو د یادې شوې دعوې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د بریتانیې سفیر وایي چې هیواد یې د کابل په نړیوال کنفرانس کې له شوو پرېکړو ملاتړ کوي او د نړیوالو مرستو د لګښت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د طرحې په ارتباط هم د افغان حکومت سره موافق دی. په کابل کې د بریتانیې سفیر نن خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت اوس د مرستو د لګولو توان پیدا کړی او افغان ځواکونو به هم تر 2014 میلادي کاله پورې د دې جوګه شي چې له خپل هیواد څخه په بشپړه توګه دفاع وکړي.
وروسته تر هغې چې د کابل د نړیوال کانفرنس له پریکړو څخه بیلابیلو هیوادونو ملاتړ وکړ، په کابل کې د بریتانیې سفیر وایي چې افغان حکومت اوس د دې جوګه شوی چې د بیارغونې په برخه کې د نړیوالو مرستو په سلو کې 50 ولګوي. په کابل کې د بریتانیې سفیر ویلیام پیچی د سه شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره هر اړخیزه مرسته کوي. د خاغری پیچی په خبره دوی او نړیواله ټولنه د افغان حکومت له لارې د نړیوالو مرستو د نیمایي برخې د لګولو لپاره د شفافیت ترڅنګ ځینې نور مهم شرایط هم لري، خو تر ډیره اوس ډاډه دي چې دا مرستې به افغان دولت په ښه توګه مصرف کړي.
I spoke to the Minister of Finance only yesterday about
ماده مالیه وزیر سره پروند شفافیت در امسکول لپاره د دوی د پلان په اړه خبري وکړه. موږ ډاډمنو چې همداسې به وسی. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د شیر اتلونکو لپاره به د مناسبه وي چې زموږ مرستې د افغانستان دولت له لارې ولګیږي. د هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي او د زموږ هدف هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې افغان حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه له نړیوالو مرستو څخه یوازې په سلو کې شل دوی ته ورکړل شوي او پاتې 80% یې په دې هیواد کې د نړیوالو موسسو لخوا لګول شوي دي. په کابل کې د برتانیې سفیر وویل چې د افغان دولت لخوا د کابل په نړیوال کانفرانس کې د دې هیواد د پراختیا او ودې لپاره وړاندې شوې طرحې مهمې وي او برتانیا ورڅخه په ټینګه ملاتړ او د عملي کېدو لپاره یې له افغان حکومت سره همکاري کوي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو له خلکو غوښتل چې د برېښنا په کارولو کې له اسراف څخه کار وانخلي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وزیر محمد اسماعیل نن په کابل کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په افغانستان کې د برېښنا د سیستم د غځولو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي، خو د نظر خاوندان دغې خبرې ته په غبرګون سره وایي چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د میلیونونو ډالرو مرستو سره سره اغیزمن کارونه نه دي کړي. اجمل تورمان او د همدې موضوع په اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کابل ولایتونو کې د برېښنا د توزیع چارې ښې او کړۍ پراخه شوې ده، د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتي چې د برېښنا په کارولو کې دې له اسراف څخه کار نه اخلي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې ویغونډې ته وویل چې د برېښنا په کارولو کې اسراف د ټولنې په تاوان دی، نو په کار ده چې خلک په دې برخه کې له غور څخه کار واخلي.
همانطوری که میدانید رشد سریع اقتصاد تقاضا به انرژی را
دی وی لکه سرنگه چی پوهی گئی دی اقتصاد چټک پرمختګ دی انرژی غوښتنې زیاتوي، نو ځکه باید دی انرژی په مصرفولو کې د اسراف څخه کار و نه خلو. دا مقوله تل په یاد ولرئ چې څاڅکی څاڅکی سین جوړوي. په داسې حال کې چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په دې وروستیو کې د خو له سره وړنو خبره کوي، د نظر خاوندان بیا دغې خبرې ته په غبرګون سره وایي چې د برېښنا په برخه کې اساسي پروژې نه دي پلي شوي. د افغانستان د مالدي پخواني وزیر اشرف غنی احمدزي چې په دغې غونډه کې ګډون کړی وویل افغانستان د برېښنا د تولید لپاره پریمانه اوبه لري، خو اوس یوازې د 650 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې دا په هیڅ ډول کافی نه ده.
متاسفانه با وجود کمک های نهایت زیاد که صورت
دی ویل په دمرغه له دومره ډیرو لګښتونو سره سره د برېښنا او یا د اوبو یو نوې بند نه دی جوړ شوی، او دا خبره ده چې موږ د خلکو په وینا رنځون کې ده. خو د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول اوږدمهاله پروژې دي چې ډیر وخت واړي، او د لګښتونو پوره کول هم د نړیوال ټولنې له مرستې پرته ناشونی دي. دا په داسې حال کې چې افغان دولت د کابل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوږدمهالو پروژو د پلي کېدلو په برخه کې مالي مرسته وکړي، او نړیوالې ټولنې هم په نوموړي برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د حکومت د قراردادونو اداره وایي چې په افغانستان او عراق کې د خپلو قراردادونو د شفافیت لپاره په یوې نوې کړنلارې کار کوي. د ادارې د خبره وروسته له هغې کړي چې په افغانستان کې د امریکا دو عسکرو له دوو افغان کمپنیو سره په ګډه له یوې پوځي اډې نه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تیل پټ کړل. نور د حمید مومند په ریپورت کې.
په افغانستان کې دوه امریکایي سرتیرو له دوه افغاني کمپنیو سره په ګډه د امریکا له یوې پوځي اډې نه د 1.6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سون مواد پټ کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا مطلب د دوشنبه پر خپور کړي، او د عراق او افغانستان لپاره د امریکا د قراردادونو د امر جنرال کیملي نیکولس په حواله لیکلي چې له دغو دوه افغاني کمپنیو سره د امریکا د حکومت قراردادونه منع اعلان شوي. جنرال نیکولس ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د دولت د شتمنۍ د لوټولو په تور له 1,00,000 ډالرو سره یو ځای لاس پلاس نیول شوی. افغان ولس مشر له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو قراردادونو په بهر کلک انتقادونه کول، او ویلی چې افغانان له هغو میلیاردونو ډالرو نړیوالو مرستو نه چې افغانستان ته استولی کېږي هیڅ ډول ګټه نشي اخیستلی. افغان ولس مشر هم دې ټکي ته ګوته نیوله چې د دغو مرستو زیاته برخه د قراردادیانو جیبونو ته لویږي. جنرال نیکولس د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلانو ته د یادو شوو سون موادو د غلا د سرنګوالي او همدارس د قراردادونو د روښانه کولو لپاره د امریکا د حکومت د هڅو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل چې په تیرو 13 میاشتو کې یو شمېر قراردادونه د تقلب او فساد له امله له منځه وړل شوي دي. د امریکا د قراردادونو د ادارې امر زیاته کړه چې د قراردادونو د شفافیت لپاره د دوی کړنلاره هم د اوس په پینټاګون کې تر څیړنې لاندې ده او تمه ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې بشپړه شي. جنرال نیکولس وویل چې موږ شفافیت غواړو او د دوی په نوې کړنلاره کې به د سترو او فرعي قراردادونو د څیړنې لپاره ټول موارد په پام کې ونیولی شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې سربیره د امریکا متحده ایالات د هغو قراردادیانو د پیژندګلوۍ لپاره چې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري له استخباراتي معلوماتو څخه به هم کار واخلي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکلی چې د فبروري په میاشت کې د سون د موادو غلا هغه مهال ونیول شوه چې د لوګر په مرکز پل عالم کې د دغو دوو امریکایي عسکرو د کار په دفتر کې د ډالرو بنډلونه ترلاسه شول. جنرال نیکولس وایي چې له دغو دوو امریکایي عسکرو څخه له څېړنو او لټون وروسته د پیسې ترلاسه شوې چې د سلیمان او زامنو له شرکت څخه اخیستل شوي وو. هغه وویل چې دا دوه امریکایي عسکر له خپلو دندو ګوښه شوي او اوس مهال د دولتي شتمنۍ د لوټولو په تور د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې تر محاکمې لاندې دي. د ګزر میربچا کوټ په نامه د یوې بلې کمپنۍ قرارداد ځنډول شوی سودا ثابته شي چې د کمپنۍ خو په جنایي فعالیتونو کې لاس نه درلود. د رپورټ له مخې د سلیمان او زامنو د شرکت مالک او د هغه یو نږدې کس په افغانستان کې د سون د موادو د غلا په تور محاکمه او مجرم پیژندل شوی دی.
په ریپورت کې مو د متحده ایالاتو د حکومت د قراردادونو د ادارې په حواله واوریدل چې په افغانستان او عراق کې د خپلو قراردادونو د شفافیت لپاره په یوې نوې کړنلارې کار کوي او دا فیصله وروسته تر هغې شوې چې د امریکا دوه عسکرو له دوه افغان کمپنیو سره په ګډه له یوې پوځي هډې څخه ډېره زیاته غلا وکړه. اخوا یوه امریکایي ډیپلومات په کوټه کې ویلي امریکا به ډېر ژر هلته هم یوه قونسلګري پرانیزي چې په دې توګه به د بلوچستان له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. نوموړي ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په شمول سیمه او نړۍ حمله ترهګرۍ څخه پاک کړي. لکوټي څخه د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل.
په کراچۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو جنرال قونسل ویلیام جی مارټن په کوټه کې وی خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې غواړي په نږدې راتلونکي کې په کوټه کې هم یو قونسلګری پرانیزي چې وایي په دې توګه به موږ وکولای سو د امریکا لخوا د پرمختیايي او انکشافي کارونو له نږدې څخه څارنه وکړو. نوموړي دا خبرې د دوشنبه په ماښام د کوټې په سرینا هوټل کې د امریکا د استقلال د 244 کالیزې د لمانځن غونډې پر مهال وکړې. موږ ویاړو چې د خپل هیواد د استقلال ورځ په خپل دوست هیواد پاکستان کې لمانځو. موږ د امریکا خلک نه یوازې پر ازادۍ او ډیموکراسۍ بشپړ باور لرو، بلکې په ټولنه کې ټبر، مذهب، سواد او زیار ایستلو ته هم ارزښت ورکوو. امریکایي جنرال کونسل مارټن وویل موږ ویاړو چې د تعلیم، روغتیا او انرژۍ په برخه کې له خپل دوست هیواد سره مرسته کوو. نوموړي زیاته کړه چې هیواد به په بلوچستان ایالت کې د اوبو د موجود ستونزې د له منځه وړلو په مقصد د برېښنا بندونو په جوړولو کې د بلوچستان ایالتي حکومت سره مرسته وکړي.
ایران پر دغه هیواد باندې د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه غندلې دي او ټینګار یې کړی چې خپل اټومي پروګرام ته به دوام ورکړي. په عین حال کې روسیې هم پر تهران د نوو بندیزونو په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی چې رضوان مرادی ځینې برخې راوړوي.
ایران وایي پر دغه هیواد باندې د اروپایي ټولنې لخوا اضافي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د حل کولو هڅې نورې هم ستونزمنې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین رامین مهمان پرست د سه شنبې په ورځ وویل دا بندیزونه به نه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو له پروسې سره مرسته وکړي او نه به هم د هغه په وینا د اټومي ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد د خلکو قانوني غوښتنه بدله کړي. نوموړي ویل د اروپایي ټولنې دا ګام د ایران له ولس سره د دغه اتحادیې د دښمنۍ بله نښه ده او خبرداری ورکړ چې د دغو بندیزونو طرحانو لپاره به دا پریکړه منفي پایلې ولري. اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ په برسلز کې پر تهران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربیره نور تحریمونه هم وضع کړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گویدو وستویل د اروپایي ټولنې لخوا پر ایران باندې د اضافي بندیزونو د اعلانولو پر مهال ویل
Natürlich ist es nie gut wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen für Exportnationen auch nicht für uns.
یقینا دا بندیزونه د هغه هیوادونو په ګټه نه دي چې ایران ته صادرات لري. دا زموږ لپاره هم ښه نه دي، خو دا به تر هر څه بدتره وي چې ایران پرېښودل شي څو اټومي وسلې ترلاسه کړي. هغه کسان چې پر ایران باندې د دې بندیزونو نتیجې ته ګوري تر دې اخوا نظر نه کوي چې که ایران اټومي وسلې ولري بیا به څه کېږي.
د اروپایي ټولنې دا بندیزونه تر زیاته حده د ایران د انرژۍ او بار وړلو سکتور په نښه کوي. د دغو بندیزونو له مخې په اروپایي هیوادونو کې به د ایراني بانکونو چارې څارل کېږي. دغه راز په بندیزونو کې راغلي چې له 40,000 یورو څخه د زیاتو پیسو وستلو لپاره باید هر کس د حکومت موافقه په لاس کې ولري. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې پر ایران د اروپایي ټولنې بندیزونه غندلي دي. روسیې ویلي دغه هیواد پر ایران د هغو بندیزونو مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټ څخه بهر لګول کیږي. اوس لویه پوښتنه دا ده چې آیا دغه نوي بندیزونه به ایران دې ته اړ کړي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او یا به تهران په خپل پخواني دریځ ولاړ پاتې وي. خو د کتونکو په وینا د نوي بندیزونو په وړاندې د ایران فوري عکس العمل ښیي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره هیلې لږې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. مصطفی صدیقي ستډیو ته راغلی او د ازادۍ راډیو نننۍ وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډیر ښه راغلی.
تشکر از شما. خسته نباشین.
جندی اوسی.
سلام و خوش آمدید. ساعت 6 نیم عصر است به وقت کابل. من مصطفی صدیقی در این مجله خبری همراه شما هستم. در اول گزارش های این مجموعه خبری میشنوید که نشرات یک تلویزیون خصوصی در افغانستان قطع شده است. چرا؟ تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان از مردم میخواهد که در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. گزارش های از منطقه و جهان هم خواهیم داشت تا لحظات دیگر. اما حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان را از کابل بشنویم.
جسد یکی از دو سرباز خارجی که به روز جمعه گذشته در ولایت لوگر ناپدید شده بود امروز به دست آمده است. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که تمام همسایگان افغانستان باید از تمویل تروریسم دست بردارند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران ادعای را رد کرد که گویا ایران با طالبان در افغانستان کمک میکند. بارز سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید محتوای هزاران سند محرمانه ایالات متحده آمریکا میرساند که افغانستان در موازیش در مورد پایگاه‌های تروریسم و کمبودی‌های سیاسی و نظامی در مبارزه با تروریسم برحق بوده است. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر شورای امنیت ملی آمده است که متحدان افغانستان در مورد اینکه توریست‌ها در خارج کشور حمایت و آموزش می‌بینند توجه نکردند. در این اعلامیه همچنان آمده است که مبارزه با توریسم باید در زادگاه آنها صورت گیرد. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که تمام همسایگان افغانستان باید از تمویل توریسم دست بردارند و در مبارزه با توریسم نقششان را به صورت بهتر ایفا کنند. ویلیام پیتی امروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت بریتانیا پاکستان را تشویق نموده است تا در مبارزه با تروریسم گام‌های جدی بردارد. این اظهارات سفیر بریتانیا در کابل در حالی صورت می‌گیرد که با تازگی اسناد محرمانه در خصوص جنگ افغانستان افشا گردیده است که ارتباط پاکستان را با طالبان نشان می‌دهد. جسد یکی از دو سرباز خارجی که روز جمعه گذشته در ولایت لوگر ناپدید شده بود در نتیجه عملیات وسیع نیروهای افغان و خارجی در شرق افغانستان به دست آمده است. در اعلامیه نیروهای آیسف آمده است که این نیروها جستجوی خود را در مورد سرباز دومی که زنده است ادامه می دهند. این دو عسکر خارجی در جمعه گذشته در ولایت لوگر ناپدید شدند. طالبان نیز گفتند که عسکر دیگر ربوده شده زنده و در نزد آنان است. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته و زخمی شدن 15 مخالف مسلح دولت در ولایت کندز خبر می دهد. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت امور داخلی آمده که اخیراً در نتیجه عملیات تصفیه‌ای پلیس، اردوی ملی و نیروهای خارجی در ولسوالی چهاردره ولایت کندز 5 مخالف دولت کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده که به نیروهای افغان و خارجی آسیب نرسیده است، اما طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. سپاس از اینکه خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پی می‌گیرد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ادعاهایی را رد کرده است که گویا تهران با شورشیان طالب در افغانستان کمک میکند. احمدی نژاد در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که آیا تهران با طالبان کمک میکند یا خیر گفت ما با هیچ گروهی کمک نمیکنیم. احمدی نژاد افزود ایران میخواهد که افغانها خود امور کشورشان را به پیش ببرند. احمدی نژاد این سخن را پس از آن گفت که صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در جمع ده ها هزار مدرک استخباراتی محرم مدارک را هم درباره کمک ایران با گروه طالبان در افغانستان افشا ساخت. احمدی نژاد همچنان گفت و حاضر است با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. پس از خشونت‌های قومی در قرقیزستان، اکنون این کشور خواستار 1.2 میلیارد دلار برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی شده است. قرقیزستان این درخواست را امروز در یک کنفرانس کشورهای کمک کننده در پایتخت این کشور بشکک کرد. برخوردها میان اقوام ازبک و قرقیز در جنوب قرقیزستان سبب مرگ حداقل 316 تن شد. در نتیجه این برخوردها همچنان صدها تن آواره شدند. خشونت‌ها پس از آن اوج گرفتند که کرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در نتیجه یک قیام مرگبار از کشورش فرار کرد. همین خشونت ها به اقتصاد قرقیزستان صدمه جدی هم وارد کردند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز بالای کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرد. کامرون که در جریان سفری به ترکیه است پس از مذاکرات با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان گفت: فکر میکنم در جریان مذاکرات ما حس میشد که نظر ما با هم مشابه هست. هر دو به بازار آزاد باور داریم، هر دو به ناتو و پالیسی دفاعی آن باور داریم و هر دو باور داریم که ترکیه باید به حیث عضو کامل اتحادیه اروپا شناخته شود. صدر اعظم بریتانیا گفت ترکیه به حیث یک همپیمان ناتو از اروپا دفاع کرده و این کشور در پهلوی کشورهای اروپایی در افغانستان فعالیت دارد. کامرون افزود او از این ناراحت است که شماری از کشورها با وجود این همه روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به کندی مواجه می‌سازند. روسیه بالای وضع تعزیرات تازه اتحادیه اروپا بر ایران انتقاد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز به هدف متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع مجموعه تازه از تعزیرات بالای تهران را تایید کردند. وزارت خارجه روسیه امروز با نشر اعلامیه گفت وضع تعزیرات بالای ایران خارج از چوکات شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قابل قبول است. وزارت خارجه روسیه همچنان گفته است وضع این تعزیرات با تلاش‌هایی که هدف آن کاهش نگرانی‌های جامعه جهانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران است صدمه می‌رساند. روسیه همچنان وضع تعزیرات از سوی ایالات متحده بالای ایران را محکوم کرده است. ایالات متحده در ماه گذشته از وضع این تعزیرات خبر داد. و اکنون هم خبرهای ورزشی و اقتصادی با منیژ دیوا.
ریاست مالی ولایت بلخ میگوید که عواید گمرکات این ولایت به حالت نوسان قرار دارد. اسحاق سروری رئیس مالی ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت در حال حاضر انتقال مواد نفتی از بندر حیرتان با مشکل روبروست و این مسئله سبب گردیده که عواید گمرکات این ولایت نیز نوسان پیدا نماید. با گفته سروری مواد نفتی یکی از اقلام مهم گمرکات به شمار می رود. اسحاق سروری همچنان می گوید که در 3 ماه نخست امسال عواید گمرکات این ولایت 18% تنقیض را نسبت به پلان نشان می دهد. بورد کرکت افغانستان از پلان‌های جدید به منظور پیشرفت بازی کرکت و رشد هرچی بیشتر ورزشکاران این بازی در افغانستان خبر می‌دهد. دکتر حامد رئیس اجرایوی بورد کرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که به منظور تربیه ورزشکاران بازی کرکت یک مربی پاکستانی را به نام راشد لطیف استخدام نمودند. آقای حامد همچنان می‌گوید که قرار است یک تیم حمایتی کرکت را نیز تشکیل دهند. دکتر حامد اضافه می‌کند که می‌خواهند تا بازی کرکت را در افغانستان به استانداردهای بین المللی برابر سازند. رقابت‌های فوتبال که دیروز در ولایت قندهار آغاز شده همچنان ادامه دارد. در یک اعلامیه منتشر شده سوی آمریت ورزشی این ولایت آمده است که در این مسابقات 2 تیم از ولایت قندهار، 2 تیم از ولایت فرا و چمن پاکستان اشتراک نمودند.
باز هم خوش آمدین. حالا ساعت 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این مجموعه خبری میشنوید که تصمیم شورای وزیران افغانستان امروز نشرات تلویزیون خصوصی امروز را قطع کرد. از رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت پرسیدیم که چرا؟
تلویزیون امروز در برنامه‌هایشان تلاش کردند تا موضوعات مذهبی را دامن بزنند
رئیس این تلویزیون چی میگوید تا لحظات دیگر خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات و رسانه‌ها در مورد نحوه پوشش خبری انتخابات ولسی جرگه معلومات میدهد. یک مامور این کمیسیون در بامیان رفته و به خبرنگاران معلومات میدهد که تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان در مسائل مربوط به تحولات جهانی، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز از کندی در روند پیوستن ترکیه و اتحادیه اروپا انتقاد کرده است که در همین مجموعه خبری تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشد. همونطور که پیشتر گفتیم، تصمیم شورای وزیران افغانستان نشرات تلویزیون خصوصی امروز را قطع کرده است. دکتر حکیم آشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت تصمیم در مورد قطع نشرات تلویزیون خصوصی امروز به دلیل آنچه دامن زدن به مسائل مذهبی و صدمه رساندن به وحدت ملی این کشور خوانده می‌شود در تازه‌ترین اجلاس شورای وزیران گرفته شده. اما رئیس تلویزیون خصوصی امروز این ادعا را رد کرده و می‌گوید که تصمیم در خصوص قطع نشرات این تلویزیون در نتیجه فشار شماره از افراد و احزاب سیاسی افغانستان گرفته شده است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
در تازه ترین اجلاس شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ و لوی سرانوالی افغانستان دستور داده شده است تا نشرات تلویزیون خصوصی امروز را الا فیصله ثانی متوقف بسازند. دکتر حکیم هاشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان گفت این تصمیم در پرتو قانون اساسی افغانستان اتخاذ شده است.
قانون اساسی افغانستان و ارتباط به موضوعاتی که تخریش کننده باشه و یا نشراتی که ضد منافع ملی مردم افغانستان عمل کنند بند شود. تصمیم شورای وزیران تلویزیون امروز در برنامه‌هایشان تلاش کردند تا موضوعات مذهبی را دامن بزنند.
تلویزیون خصوصی امروز که بیشتر از 2 سال در کنار ده‌ها تلویزیون خصوصی دیگر نشرات دارد، تای ماه اخیر کشور همسایه ایران را به مداخله در امور داخلی افغانستان و برخورد نادرست و غیر انسانی با مهاجران افغان در آن کشور متهم کرده و در کنار این که بارها در این خصوص به نشر همچو موضوعات انتقادی پرداخته، مسئولین تلویزیون چندین بار تظاهرات را با اشتراک وادارانش در کابل و تا در شماری از ولایات بر انداخته است. در همین حال نجیب الله کابلی عضو ولسی جرگه افغانستان و مسئول تلویزیون خصوصی امروز در حالی که از تصمیم شورای وزیران در خصوص قطع نشرات این تلویزیون انتقاد کرد گفت
این قضاوت از یا غیر عادلانه بود. ما هیچ وقت اختلافات قومی و سمتی را دامن نمیزنیم به خاطر که هزارا و شویا و همگی برادر است. ما فقط مداخله ایران را برملا ساختیم. اونا مزدورای خود دستور دادن و تانستن که یک انگیزه ایجاد کنند با آقای کرزی و آقای کرزی عصبانی ساختن سر تلویزیون امروز. اما ما به صفت یک آدم هستم که حزب سیاسی دارم، وکیل پارلمان هستم، ما اگر تلویزیون امروز بسته میشه بازم برای سر ملت افغانستان صدا میکنیم که ملت افغانستان ما را کمک کنه.
این تصمیم حکومت افغانستان باعث واکنش شدید نهادهای ژورنالیستی در کشور نیز گردیده است. رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان این تصمیم شورای وزیران را یک دسیسه خواند و گفت انگیزه سیاسی دارد. آقای سمندر نیز تاکید کرد که شماری از اشخاص که منافع بیگانه ها را در کشور حمایت می کنند در این تصمیم رئیس جمهور را تحت فشار قرار دادند.
برخوردی که با تلویزیون امروز میشه این برای اولین دفعه نیست و همیشه برخوردها خلاف قوانین افغانستان بوده، خلاف قانون اساسی و قانون رسانه های افغانستان بوده و حتی شورای وزیران هم اگر مخالفت داره یا هم انتقادی داره برای این کمیسیون میتونه اول تصمیم بگیره. من فکر میکنم این تصمیمی که شورای وزیران مستقیم گرفته مثل فرمان و بیشتر دیمه دست یک از اشخاص و افراد دخیل میدانم که و همیشه فشار وارد میکنن و حتی تعدادشان سرچشمه خارج از مرز افغانستان میگیرد.
آقای سمندر حلاوه کرد انتقاد بالای نشرات تلویزیون خصوصی امروز یک تخطی رسانه‌ای است و باید این موضوع به کمیسیون تخطی رسانه‌ها راجع ساخته شود. آقای سمندر از اجلاس شورای وزیران در مورد قطع نشرات برنامه‌های بازی بخت در تلویزیون‌های طلوع و یک نیز انتقاد کرد، ولی گفت که تلویزیون‌های خصوصی و رادیوها در نشراتشان ارزش‌های اسلامی و جامعه افغانی توجه بیشتری مبذول بدارند. رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز داشته باشد، ولی با وجود تماس‌های مکرر مقامات این وزارت از دادن توضیحات در این مورد خودداری کردند. پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، ده‌ها تلویزیون خصوصی و صدها شبکه رادیویی جواز فعالیت را از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت نموده و در مرکز و ولایت افغانستان نشرات دارند.
گزارش شنیدید از حمید پشمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد قطع شدن نشرات تلویزیون خصوصی امروز. دکتر حکیم آشر، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در گفت شنود رادیو آزادی گفت که نشرات این تلویزیون خصوصی به دلیل دامن زدن به مسائل مذهبی و صدمه رساندن به وحدت ملی این کشور قطع شده، اما رئیس تلویزیون خصوصی امروز این ادعا را رد کرده است. در گزارش دیگر در مورد رسانه ها داریم که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد نحوه برگزاری انتخابات ولسی جرگه معلومات می دهد. ماموران این کمیسیون به ولایت بامیان هم رفتند، اما خبرنگاران بامیان هم انتقاد دارند و هم پیشنهاد، که بیشتر در موردش از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان می شنویم.
قوانین، طرز العمل ها و اصول رفتار رسانه ها در رابطه به انتخابات برای خبرنگاران در بامیان تشریح شد. داد محمد عنابی، کمیشنر دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، بعد از ظهر روز سه‌شنبه در پایان این برنامه گفت:
ما باید به مراکز زونا سفر میکردیم و همراه ژورنالیست ها صحبت میکردیم که چه قسم مبارزات انتخاباتی را اینا پوشش بدن و در روند انتخابات چی کار بکنن و یا چی کار نکنن. تشریح امی طرز العمل ها، اصول رفتار و تمام مقررات و قوانین و قواعدی که به ارتباط فعالیت های انتخاباتی و در کل روند پروسه انتخابات هست، در امرای رسانه صحبت بکنیم.
پس از تشریح طرز العمل رسانه ها، تعدادی از خبرنگاران بامیان درباره طرز العمل دفاتر ولایتی خود کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند. طرز العمل دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات چنین است که اگر خبرنگاران در رابطه به انتخابات از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات سوال داشته باشند، اول سوالهای خود را به دفاتر ولایتی تسلیم دهند. دفاتر ولایتی نیز این سوالها را باید به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل بفرستند. هر زمان دفتر مرکزی جواب این سوالها را به دفاتر ولایتی فرستاد، آنگاه دفاتر ولایتی می توانند همان جوابها را در جواب همان سوالهای خبرنگاران بدون کم و زیاد بگویند و خود دفاتر ولایتی حق ندارند به سوالهای خبرنگاران جواب دهند. عده‌ای از خبرنگاران بامیان پیشنهاد کردند که به دفاتر ولایتی صلاحیت‌های لازم داده شود تا جوابها یا معلومات لازم را بدون فوت وقت به خبرنگاران بدهند. یک تن از خبرنگاران بامیان در این زمینه میگوید:
جمعی از ژورنالیست‌های بامیان رسما پیشنهاد کرد که یک مقدار صلاحیت ها را به کمیسیون بامیان رسما تفویض بکنه که اینا واقعاتی که مربوط به بامیان میشه و به یک نحو ارتباط مستقیم به کمیسیون مستقل انتخابات میگیره، این اطلاعات را وقتاً فوقتاً با مراجعه به اصلاح خبرنگارا در اختیار قرار بده که حداقل خبرنگارا با یک گپی که در بامیان اتفاق میفته مشکل زیر نداشته باشه که باز با کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز تماس بگیره.
داد محمد عنابی، کمیشنر دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، نیز به این انتقادها جواب داد و همچنین وعده داد که بعضی از این پیشنهادهای خبرنگاران بامیان را به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل خواهد رسانید. دیدار نماینده کمیسیون مستقل انتخابات با خبرنگاران در بامیان مدت دو روز ادامه داشت. روز اول در دفتر ساحوی بنیاد بین المللی نظامهای انتخاباتی یا ایفس در بامیان و روز دوم در سالن یکی از دفاتر ولایتی این ولایت. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر خواهید شنید که ایران تعزیرات جدید از طرف اتحادیه اروپا علیه این کشور را محکوم کرده و گفته این گونه تعزیرات حل مشکل برنامه اتمی این کشور را دشوارتر میسازد. و صدر اعظم بریتانیا امروز بر کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. اما حالا وزارت انرژی و آب افغانستان از مردم میخواهد تا در مصرف برق صرفه جویی کنند. اسماعیل خان سرپرست وزارت انرژی و آب کشور امروز در یک کنفرانس خبری گفت که استفاده درست از برق باید در صدر توجه مشتریان قرار بگیرد. به گفته سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، این وزارت برای گسترش برق در افغانستان گام‌های وسیع برداشته است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشتن ندا بشنویم.
در حالی که در این اواخر توزیع برق در شهر کابل و بعضی ولایات کشور افزایش یافته است، وزارت انرژی و آب افغانستان از مردم می‌خواهد تا در مصرف برق صرفه‌جویی نماید. اسماعیل خان سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه ها گفت استفاده غیر مسئولانه از برق در کشور ضرر به جامعه است که از آن اجتناب شود. وی در ادامه گفت
همانطوری که می دانید رشد سریع اقتصاد تقاضا به انرژی را تشدید می بخشد، از این رو باید در مصرف انرژی محتاط باید بود. این مقوله را همیشه بیاد داشته باشید که از قطره قطره دریا می شود.
با وجودی که مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند که آنها دستاوردهای خوبی در قسمت تولید برق داشتند، اما شماری از کارشناسان می گویند که پروژه های اساسی در بخش تولید برق تطبیق نشده است. اشرف غنی احمدزی یک تن از کارشناسان کشور که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت با وجودی که افغانستان منابع سرشار آبی دارد که می تواند تولید کننده خوب برق باشد، اما تا کنون در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت
متاسفانه با وجود کمک های نهایت زیادی که صورت گرفته، تا حال یک بند نو تولید انرژی یا آبیاری هنوز عملی نشد و این چیزی است که از نگاه مردم ما زجر دهنده است.
مقامات وزارت انرژی و آب کشور میگویند که به خاطر افزایش تولید برق در کشور پروژه های را روی دست دارند که طویل المدت می باشد، اما کارشناسان میگویند پروژه های اساسی تولید برق و مصرف گزاف نیاز دارد که افغانستان باید همکنون سرمایه گذاری را روی آن آغاز کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ایران تعزیرات جدید از طرف اتحادیه اروپا علیه این کشور را محکوم کرده و گفته این گونه تعزیرات حل مشکل برنامه هسته‌ای این کشور را دشوارتر می سازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این تعزیرات برای طراحان آن پیامدهای منفی خواهد داشت. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که بیشتر در موردش از غفور متین بشنوید.
ایران میگوید وضع تعزیرات جدید از طرف اتحاد اروپا علیه ایران حل پروگرام‌های اتمی این کشور را مشکل‌تر می‌سازد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این تعزیرات نه به روند از سرگیری مذاکرات کمک کرده می‌تواند و نه هم اراده مردم ایران را از تعقیب حق مشروع این کشور راجع به پروگرام اتمی تغییر داده می‌تواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود مردم ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپا را یک گام دیگر خصومت علیه خود می دانند. او همچنان هشدار داد که این تعزیرات برای طراحان آن عواقب منفی در پی خواهد داشت. این اظهارات یک روز بعد از آن صورت می گیرد که وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل علاوه بر تعزیرات وضع شده از طرف شورای امنیت ملل متحد یک سلسله تعزیرات اضافی را علی ایران نیز تصویب نمودند. وزیر خارجه آلمان گایدو وسترویل تعزیرات جدید اتحادیه اروپا را چنین توصیه نمود.
Natürlich ist es nie gut wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen für Export.
البته برای کشورهای صادرکننده گرفتن تصمیم راجع به این گونه تعزیرات خوب نیست، اما اگر به ایران اجازه داده شود که صلاحیت می به دست بیاورد، در آن صورت اوضاع و مراتب بدتر خواهد بود. آنهایی که صرف راجع به قیمتی که از نتایج تعزیرات ناشی می شود فکر می کنند، آنها به اندازه کافی آینده را در نظر نمی گیرند. آنها همچنان باید فکر کنند اگر ایران دارای سلاح اتمی شود، قیمت آن تا کدام اندازه مهیج خواهد بود. به گفته وزیر خارجه آلمان، تعزیرات مستقیماً متوجه سکتور انرژی و صنایع ایران است. در حال حاضر، ایران به علت کمبود ظرفیت‌ها جهت تصفیه مواد سوخت، حدود 40% مواد مورد ضرورت خود را وارد می نماید. میدانهای هوایی اتحادیه اروپا پرواز طیارات انتقال اموال یا کارگو را از ایران و یا به داخل ایران اجازه نمی دهند، بجز مقدار معدود اموالی که از طریق طیارات مسافربری صورت می گیرد. وزارت خارجه روسیه با نشر یک اعلامیه تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر وضع تعزیرات اضافی علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده و گفته است مسکو با هر گونه تعزیرات یک جانبه یا دستجمعی علیه ایران خارج از تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شدیداً مخالف است. سوال اکنون این است که آیا تعزیرات جدید ایران را مجبور خواهد ساخت به میز مذاکره برگردد یا خیر؟ اما محکوم کردن عاجل ایران از تعزیرات جدید نشان می‌دهد که دورنمای کمی برای مذاکرات وجود خواهد داشت. اما سوال بزرگتر این است که آیا ایران به مذاکره حاضر خواهد شد و اگر حاضر شود آیا پروگرام غنی‌سازی یورانیوم را متوقف خواهد ساخت و یا اینکه به موقف قبلی خود تاکید خواهد کرد؟ به هر صورت تعزیرات جدید قانوناً سر از تاریخ 27 ماه جولای نافذ می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
همونطور که در اول این مجله خبری در خبرها شنیدین، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز بر کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرد. انتقاد صدر اعظم بریتانیا از موقف آلمان و فرانسه درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ممکن باعث نارضایتی این دو کشور شود. دیوید کامرون امروز در انقره گفت از یک سو از ترکیه تقاضا می شود تا به حیث عضو ناتو از اروپا دفاع کند، اما از سوی دیگر در برابر تلاش‌های این کشور برای به دست آوردن عضویت اتحادیه اروپا ممانعت ایجاد می‌شود که چنین وضعیت او را خشمگین ساخته است. در این حال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و وزیر دفاع این کشور قبلاً گفته بودند که تردد و دودلی اتحادیه اروپا در قبول کردن عضویت ترکیه انقره را وادار ساخته تا در جستجوی همپیمانان جدید در شرق میانه شود. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دارد.
صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه درباره اقداماتی که مانع پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا می‌شوند ابراز خشم و رنجش نموده که چنین اظهارات او را در برابر آلمان و فرانسه قرار می‌دهد. او متعهد شد که برای پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا زمین سازی خواهد کرد. دیوید کامرون در انقره پایتخت ترکیه گفت از پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا سخت دفاع می‌کند و مخالفین به خاطر در اشتباه هستند که از معیارهای دوگانه کار می‌گیرند، در حالی که راضی هستند ترکیه به حیث عضو پیمان ناتو از اروپا دفاع کند، در عین حال در برابر تلاش‌های انقره در زمینه پیوستن با اتحادیه اروپا مانع ایجاد می‌کنند. صدر اعظم بریتانیا به گردهمایی تاجران ترکیه گفت هنگامی که من درباره تلاش‌هایی که ترکیه برای دفاع اروپا انجام داده و مسائلی که اکنون در افغانستان انجام می‌دهد فکر می‌کنم، رنج می‌برم که چرا در برابر تلاش‌های این کشور برای حصول عضویت اتحادیه اروپا مانع ایجاد می‌شود. او گفت من فکر می‌کنم این اشتباه خواهد بود که گفته شود ترکیه می‌تواند از کمپ دفاع کند اما اجازه ندارد در خیمه بنشیند.
Turkey is a great NATO ally.
ترکیه یک عضو بزرگ ناتو می باشد و در مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی خواه از سوی القاعده باشد یا حزب کارگران کردستان با ما همنوایی دارد. در حالی که اظهارات دیوید کامرون در نخستین مسافرت رسمیش به ترکیه موقف حکومت پیشین حزب کارگر بریتانیا در زمینه پیوستن انقره با اتحادیه اروپا را انعکاس داد، این اظهارات خیلی گرم و احساساتی تلقی شد. همچنین صدر اعظم بریتانیا با ابراز چنین احساسات خود را در برابر فرانسه و آلمان قرار داد که علی‌رغم آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا 4 سال قبل با عضویت ترکیه مخالفت دارند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان سعی کردند تا عضویت امتیازی را به ترکیه عرضه دارند اما این پیشنهاد از سوی ترکیه رد شد. آلمان مخالفت خود در برابر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را روز سه‌شنبه بار دیگر تکرار کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که ترکیه هنوز برای عضویت اتحادیه اروپا آمادگی ندارد. او در مصاحبه با روزنامه بیلد گفت اگر قرار باشد که در برابر عضویت ترکیه امروز فیصله شود، ترکیه آمادگی نخواهد داشت و اتحاد اروپا هم آماده نخواهد بود ترکیه را در خود جذب کند. اما او گفت چرخش ترکیه به سوی غرب منفعت بزرگی دارد و من یک ترکیه‌ای را ترجیح می‌دهم که در پهلوی اروپا باشد. رئیس جمهور فرانسه مخالفت خود با پیوستن ترکیه در اتحاد اروپا را با اختلافات فرهنگی توجیه کرده می گوید پیوستن ترکیه همبستگی سیاسی اتحاد اروپا را تهدید خواهد کرد. اما صدر اعظم بریتانیا از کسانی که اختلافات فرهنگی را مانع پیوستن ترکیه با اتحاد اروپا می دانند انتقاد کرده گفت که آنها دنیا را از روزنه تصادم مدنیت ها می بینند و فکر می کنند که ترکیه باید یکی از دو یا شرق یا غرب را انتخاب کند و نمی تواند هر دو را انتخاب کند. دوید کامیرون افزود که اروپا نمیتواند از رشد روز افزون اقتصادی ترکیه چشم پوشی کند.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. رسیدیم به پایان پخش برنامه های امروزی از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما خداحافظی میکنیم و حالا شما میتونین با استفاده از فرصت روی امی امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوین و فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان منتظرتان هستیم.